द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زه هم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2014 کال د مئی 12 نیټه دا پاکستان کې شوې د سحر اتنی می افغانستان کې دی د سحر اته او په واشنگتن ډی سی کې د مئی د 12 نیټه د ماسخوتن 12 نیمه بجې دی او د شروع ورځ ده د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې به تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه تاسو ته وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی په نړۍ کې د بېکوره خلکو شمار شمیره ساتلو مرکز نارویجین ریفیوجی کونسل په خپل یو ریپورت کې وایي دا مهال د جګړو او قدرتي افتونو د لاسه په ګرد نړۍ کې د 1.5 میلیونه پورې خلک بېکوره شوي. ریپورت وایي په کال 2015 کې هره ورځ 6500 کسان په خپل کورونو پرېښودو مجبوره شوي. د پاکستان صوبې خیبر پختونخوا سیمه کې تیز بارانونو سیلاب او سیلۍ د لاسه 6 کسان مړه او 9 زخمیان دي. سیلۍ او سیلابونو د یو شمېر کورونو چتونه او دیوالونه هم راغورځولي او ولاړ فصلونو ته هم زیان رسولی. د عراق سرخار بغداد په دریو ځایونو شوي بمی چاودنو سلو ته نږدې کسان وژلي او په سلهاوې ژوبل کړي دي. خود ساخته دولت اسلامي د دې ذمهواري په سر اخیستې. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د درنو بارانونو او سیلۍ جاکړ کې لږ تر لږه 6 تنان مړه او 9 نور زخمیان شوي دي. په دې سبب د یو شمېر کورونو چتونه او دیوالونه هم راپرېوتي. په دې تنانو کې 4 ښځې چې د یو کور وې په لنډي کوتل کې مړې شوي، 2 تنان د 4 صدې په جدا جدا علاقو کې مړه شوي. په ښارونو کې د باران د لاسه سیلابي صورتحال هم جوړ شوی او د صوبې زراعتو ته هم نقصان رسېدلی. د موسمیاتو ادارې وینا ده د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې په راتلونکي سلیر شتو ګینټو کې موسم وچی خو چری چری وریز او پیښور 400 او په نورو ضلعو کې د ماخام په وخت باران او سیلۍ جاکړ بیا راتلی شي. یو ریپورت وایي تیر کال په نړۍ کې ریکارډ 7.8 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي. دا خلک د جګړو او قدرتي افتونو د لاسه خپل کورونه او علاقې پرېښودو باندې مجبوره شوي. د نارویجین کډوالو شورا د خپل انټرنل ډسپلیسمنټ مانیټرینګ سینټر په ریپورت کې ویلي یوازې په 2015 کال کې 20.8 میلیونه خلک په خپل ملکونو کې دننه بې کوره شوي. ریپورت وایي تیر کال د هرې ورځ په حساب قریبا 6500 خپل کورونه پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د عراق سرخار بغداد کې د شورو په ورځ شوي بمی چاودنو کې د مړو شمېره 4 نوي ته رسېدلې. دغه 3 چاودنې په موټرونو کې خښ کړی شوي بمونو د لارې شوي وې. په دې کې د یو هدف د شیعهګانو په علاقه کې یو مارکیټ وو. د دغه چاودنو ذمهواري د داعش تندروه ډلې په سر اخیستې. اخوا د امریکا یو ستر فوزي کمانډر میجر جنرل ګیري اوولسکي وایي په عراق کې د داعش زور ورځ تر ورځه کمزوری کېږي. هغه د امریکا دفاع وزارت کې د عراق نه خبریالانو سره خبرې کولې. د ملګری ملتونو سیکیورټی کونسل د ترهګرۍ پر ضد کمیټې ته خواست کړی د ترهګرو پروپیګنډې او ځان سره خلک برتی کولو مخنیوي دپاره وړاندیزونه ورکي. دغه کمیټي به 1 اپریل 2018 پورې خپل سفارشات وړاندې کوي. د سیکیورټی کونسل غړو د شورا په ورځ لیدلې او په دې بحث کړی چې څنګه تندروا خپله پروپیګنډا د انټرنیټ او سوشل میډیا د لارې خوروي چې ځان سره خصوصا ځوانان برتی کړي. د زیارت په ورځ به په لندن کې د بدعنوانۍ یا کرپشن پر ضد غونډه شروع کیږي. د غونډې مشري به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي. د غونډې نه مخکې هغه ویلي بدعنوانۍ د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو مسلو زیله هم. د دې انټي کرپشن سمیټ مقصد کرپشن ښکاره کول او د دې د خاتمې دپاره په یوه طریقه کار اتفاق ته رسېدل دي. په غونډه کې به د افغانستان، کولمبیا او نایجیریا مشران هم برخه اخلي. د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری به هم په دې کې شرکت کوي. د شورو په ورځ د جرمني، فرانس، روس او یوکرین خارجه وزیران په جنگځپلې ډونباس علاقه کې د امنیت د بهتری په لړ کې په ډیرو خبرو رضا شوي. ډونباس د مشرقي یوکرین برخه ده. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر شتاینمایر د دې خبرو مشر وو. د غونډې نه پسې خبریالانو ته ویلي په مشرقي یوکرین کې د امنیت راوستو دپاره ډیرې واضحه خبرې شوي خو ډیر غټ پرمختګ لا نه دی شوی. دغه مشران په ډونباس کې د انتخابات تو په سر اتفاق راوستو کې ناکامه شوې دي او دا تر دې وخته پورې تازه خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه تاسو ته وړاندې کیږي. د ډیوا ریډیو خبرونه تاسو د ډیوا ریډیو په ویب سایټ هم لیدای شئ, www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده چې هلته کې تاسو نه یوازې تازه خبرونه لوستی شئ بلکې د ریډیو او د ټی وی د ډیوا ریډیو ټول پروګرامونه هم لیدای او اوریدای شئ. د ډیوا ریډیو بی بی شیرینی برخه چې هر سهار د پاکستان په وخت 9 بجو نه واخله 8 بجو پورې خبريږي, هغه هم هلته کې پرتی, نور پروګرامونه هم هلته کې پرتی, تاسو ته خوند غستای شي. وستاسو پام راګرځو ته رپورت اړخته ټولنه لاولنې رپورت موږ سره په نړۍ کې چې کم خلک د قدرتي آفتونو او د جنگ جګړو د لاسه بې کوره شوي دي, که هغه په خپل ملکونو کې دننه د خپلو سیمو نه خپلو علاقو نه بې کوره شوي او که هغه بیا نورو ملکونو ته د هوړېدو په لړ کې بې کوره شوي دي, یعنی خپل ملکونه بېخي پرېښودي دي. نو د هغوی په حوالې سره د نارویجین سیکیورټي شورا خپل یو رپورټ کې لیکلی دي چې تیر کال یعنې 2015 کال کې ریکارډ 3.8 میلیونه خلک خپل کورونه پرېښودو باندې مجبوره شوي دي, یعنی شمیره کې دومره غټه شمیره کې چرې هم خلک نه وو مجبوره شوي چې یا خو په خپل ملک کې دننه بې کوره شي یا نورو ملکونو ته لاړ شي خپل ملک پرېږدي. په دې حوالې سره تفصیلي رپورټ به تاسو ته وکیل خان وړاندې کوي.
دغه راپور چې تېره ورځ جاری کړی شوی وایي چې په ګرد نړۍ کې د شخړو او قدرتي آفتونو له وجې بې کوره شوي کسانو شمیره تیر کال 3.8 میلیونه ته رسېدلې, کومه شمیره چې د وړاندې په مقابله کې یو ریکارډ شمیره ده. آی ډی ایم سی یا د ملک دننه بې کوره شوي خلکو څارنې لپاره مرکز تېره ورځ خپل راپور کې ویلي چې 2.8 میلیونه خلک یوازې په کال 2015 کې د ملک دننه بې کوره شوي دي. کال شمری څوک چې د منځني ختیځ لپاره د این آر سی یا په ناروې کې موجود د کډوالو کونسل سلاحکار دی. نوموړي د وایس اف امریکا سره د یو مرکې په محل ویلي چې دغه شمیرې حیرانوونکې شمیرې دي. په دغه راپور کې معلومه کړی شوی چې په روزانه توګه په کال 2015 کې د یوې اندازې تر مخه 6.7 میلیونه خلک بې کوره شوي, کمې شمیرې چې د امریکا نیویارک ښار, لندن, پیرس او کایرا د آبادۍ برابر دي. د یاد کونسل سیکرټر جنرل جین ایګلینډ وایي چې نړۍ د کډوالو یوې بسترې مسلې سره مخ ده, کومه مسله چې لګیا ده کال په کال زیاتیږي او د نړۍ په ګڼو ځایونو کې اوس مهال شخړې او یا د آفتونو طوفانونه روان دي. د رپورټ تر مخه په کال 2015 کې د هیواد دننه د شخړو او تشدد له وجې 2.8 میلیونه خلک بې کوره شوي, چې پکې په پاکستان کې د بې کوره شوي کسانو شمیره 9 لکه ولې په افغانستان کې دغه شمیرې 8 لکه 15 زره 400 دي. رپورټ وایي چې د 8.6 میلیونه 60% بې کوره شوي خلک یوازې د منځني ختیځ په یمن, شام او عراق کې د جنگ له وجې بې کوره شوي دي. رپورټ وایي چې د جنگ له وجې بې کوره شوي خلک څوک چې د خپل هیواد دننه پاتې شوي, دغه شمیره د هغه خلکو په مقابله کې 2 چنده ده کوم خلکو چې په نورو هیوادونو کې پناه اغستې. دغه خلک د پولی بل اړخته نشي وړېدلې. دا خبره غلی شمبري کوي. د شمبري تر مخه په منځني ختیځ کې د بیکوري د مسلې کم پوزي یا د بشري مرستو د لارې حل نشته دی. دغه یوازنی حل د اوږدې مودې امن لپاره سیاسي جوړجاړې دی, کوم کې چې د ټولو اړخونو شاملېدل پکار دي او د هغه ټولو هیوادونو شاملېدل هم کم چې په دغه جګړو کې اثر لري. هغه شمبري ویلي چې یوازې په یمن کې 2.2 میلیونه خلک د کډوالو په کیمپونو کې پناه اغستې. د منځني ختیځ نه علاوه راپور وایي چې په لوی شمیره کې خلک په کال 2015 کې د افغانستان, سنترل افریقن ریپبلک, ډیموکراتیک ریپبلک اف کانګو, سویلي سودان, یوکرین او کولمبیا نه بې کوره شوي دي. د قدرتي آفتونو له وجې بې کوره شوي خلکو په اړه راپور وایي چې 1.43 میلیونه نه 9 میلیونه خلک بې کوره شوي دي, چې پکې په لوی کچه د هندستان, چین او نیپال په اړه ویل کیږي. یوازې په نیپال کې 2.6 میلیونه خلک د اپریل او مئی په میاشت کې تیر کال د زلزلې له وجې بې کوره شوي دي. په تیرو 8 کلونو کې د قدرتي آفتونو له وجې 2.3 میلیونه خلک په خپل کورونو پرېښودلو باندې مجبوره شوي دي. ولې د بنگلادیش, کیوبا, ویتنام په اړه راپور کې ویلي شوي چې د قدرتي آفتونو نه بچ کېدلو او تیاریانو صلاحیت کې اضافه کړي. راپور وایي چې په دې لړ کې نورو هیوادونو له به هم ډېر څه کول پکار وي. په دې رپورټ کې په اول ځل د هیواد دننه بې کوره شوي هغه خلکو شمیره هم ورکړی شوی, کم چې د مهاجر موادو او ګینګونو د تشدد له وجې بې کوره شوې دي. د دې رقم تشدد له وجې تیر کال په ال سالوادور, ګواتمالا, هندورس او مکسیکو کې د یوې اندازې تر مخه 1 میلیون خلک بې کوره شوې دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمنګ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
نا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګرانو اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د درنو بارانونو او سیلۍ جاکړ کې لږ تر لږه شپږ تنان مړه شوي دي، نه نور زخمیان شوي دي. دغه مرګونه په چارسدی کې او بیا په نورو لنډی کوتل خواوشا علاقو کې شوي دي. د خیبر پختونخوا د موسم په حواله سره چې په راتلونکو سلی رشتو ساعتو کې به په خیبر پختونخوا کې څنګه موسمي او هلته کې چې د دې بارانونو د لاسه کم مرګونه شوي دي، نو په دې موضوع باندې نور تفصیل اورو. محمد عالمگیرنا
د مطبوعاتي راپورون تر مخه د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا کې د سخت ګرمۍ پس تیز بارانونو سیلې او غلې ورېدو له عمل شپږ کسان مړه او نه پورې جو بلیا دیږي. د یادې صوبې په بیلابیل سیمو کې د کورونو دیوالونه او چتونه هم راپریوتي. راپورونه وړاندې وایي د ځانی او مالی زیان بیرته تیز بارانونو او د دې د لاس راغلو تیزو اوبو ولاړ فصلونو ته هم زیان اړولې. پاکستان کې د لوډ شیډنګ د لاسه د صوبه خیبر پختونخوا اولس وړاندې نه د شل نه واخله تر 200 غنټو پورې لوډ شیډنګ یا د بجلی نشوالي سره په ځینو سیمو مخته. خو د بارانونو او د دې د لاسه راغلي سیلابونو ډېر ځایونو ته د بجلی ترسیل په بشپړه توګه بند کړي او د خلکو په کورونو لګیدلې سولر پینل یې هم زیانمند کړي. د لنډی کوتل لوی شلمان په سیمه د تیز باران نه پس راغلي سیلاب د یوې کورنۍ سلور زنانه لاهو کړي او دوه نور کسان یې جوبل کړي هم دي. مطبوعات د ځای ولس ته خولې وایي شپږ کسان چې په یو ګاډي کې ناست وو تیره شپه د لوی شلمان په سیمه اوبو ځان سره لاهو کړي چې ورپسې په دغه ځای تیز باران او ګلې هم شروع شوه. ځای خلکو په دغه ګاډي کې ناست یوه زنانه او یوسف نوم یو کس بچ راوباسلې چې وروستو هسپتال ته وړل شو. بلخوا د چارسدې ځایي خلک او چارواکي هم وایي د تنګي پاڼه جرند سیمه کې په یو کور تندر راپریوتو د لاسه د دغه کور چتر نسکور شوي چې له امله یې یوه زنانه سره د خپل 15 کلن زوی سخت جوبل شوي چې وروستو یې په هسپتال کې سا ورکړه. دوه نورې زنانه به شمول د دوه نارینه په دغه پیښه کې جوبل هم یادیږي. د دې سخت بارانونو د لاسه د چارسدې په سیمه د ډېر کورونو دیوالونه هم راړنګ شوي او باران سره تیزي سیلې املاکو ته زیان اړولې. د شبقدر په حلیمزو سیمه باندې په دغه رنګ د نور نه د بجلی ترلاسه کولو لپاره سونل پینل راپریوتو له امله یوه زنانه جوبل یادیږي. د تیز بارانونو سیلې او غلې له امله په دې سیمه فصلونو او باغونو ته هم زیان اوړېدلې، خصوصا د سټرابیری فصل یې سخت زیانمن کړی. په تیر سلی رشتو ساتو کې په دیر سلور دیرش ملی میټر په چترا لس او په کوهاټ اته ملی میټر باران شوی. د صوبه خیبر پختونخوا په میدانی سیمو د ګرم او اوچ موسم توقع ده. خو د پیښور په شمول بنو، نوخار، ملکن، هزاره، مردان، کوهاټ او ډیای خان په سیمو د لږ باران او ډېرې سیلې امکانات دي.
د عراق سرخار بغداد کې د شورو په ورځ شوي بمی چاودنو کې د مړو شمیره سلور نوي ته رسېدلې. دغه درې چاودنې په موټرونو کې خخ کړی شوي بمونو د لارې شوي دي او دولت اسلامي یا داعش تندروډلې د دې ذمواري هم په سر اغستې ده. په بغداد کې شوي د دې خونړي بریدونو حال زاهد خټکنا په دې ریپورت کې اورو.
شروع په ورځ د عراق سرخار بغداد کې درې موټر بمی چاودنو کې د مړو شمیر سلور نوي ته رسیدلې چې پکې یوه چاودنه د شیا اکثریتي آبادی یو مارکیټ کې شوې. دا دې کال بغداد کې تر ټولو خونړې حمله یادیږي. د دغه خونړو حملو ذمواري دولت اسلامیه یا داعش نومي تندروه تنظیم قبول کړي، په داسې حال چې عراق کې حکومت سیاسي اړي ګړي سره مخ ته او ځینې خلک ګڼي همدا وجه ده حکومت د تندروه پر ضد کوم مضبوطه کاروایی نشي کولی. تر ټولو زوروره او غټه چاودنه صدر نومې سیمه کې رامنځته شوي چې له امله یې لږ تر لږه سلور شپېته تنان مړه او دوه اتیا نور جوبل شوي. د چاودنې له امله نږدې دوکانونو او مکانونو اور اغستې او د چاودنې وروستو ګڼ شمېر خلک راجمع شول او حکومت پر ضد یې نارې وهلې. مذهبي مشر مقتدا الصدر چا چې دغه احتجاج مشري کوله غوښتنه کوي چې کابینه کې د بدلون ترڅنګ نور اصلاحات هم وشي. داغه د پلار په نوم جوړ دغه سیمه کې داغه ډیر پلاویان دي. بل ځانمرګي موټر بمی چاودنه خادمی نومي سیمه کې شوی چې د شیا کې د ځنې مقدس زیارتونو ځای هم دی. دغه چاودنه کې لږ تر لږه 14 تنان وژل شوي. دغه ځای سوزل په هدف شوی او موجوده وخت کې دغلته رسایي کول ډیر ګران کار دی. وجل شوی تنانو کې د امنیتي ځواکونو غړي هم شامل دي، څوک چې په حفاظت مامور وو. دریمه چاودنه جامع نومي سیمه کې شوی. دغه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنان مړه او 26 نور ژوبل شوي. داعش یو پیغام جاری کړی چې په کې صدر نومي سیمه کې د چاودنې ذمواري قبول کړي او وایي ابو سلیمان الانصاري نومي تن د غازان مرګي برید کړي. د نورو دوو چاودنو پړه چا په سمدستي توګه نه ده منلي، خو پخوانی وختونو کې د غشان حملو په شا د داعش لاس ثابت شوی. عراق کې د ملګرو ملتونو استازي جین کیوبس دغه حملې غندلي او وایي دا بزدلانه ترهګر حملې دغه بېګنا خلکو پر ضد شوي، چا هیڅ چا سره کار نه دی لرلی او خپل معمول ژوندی کولو. داعش چا چې کال 2014 کې ډېرې سیمې نیولي، عراق کې اکثریتي شیا کې دي خلک مسلمانان نه ګڼي او اکثره یې حملو کې هدف کوي. هر څه که عراقي ځواکونو داعش نه ډېرې سیمې خلاصې کړي دي، خو بیا هم داعش غربي عراق کې ډېرو ځایونو قبضه لري. دا وخت عراق ځواکونه انبار او نینوا نومي سیمو کې داعش پر ضد عملیاتو کې بوختي، کومې چې د فلوجا او موسل سره نږدې سیمې دي چې عراق کې د داعش مضبوط مرکزونه ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو او امریکا دواړو خبرداری ورکړې ملک کې سیاسي کشالي له وجې داعش پر ضد جګړې ته زیان رسیدای شي. وزیر اعظم حیدر الابادی غواړي کابینې نه د سیاسي ګوندونو وزیران لرې کړي او پر ځای یې کارپوه خلک راولي، خو د دغه ګام مخالفت هغه ټول سیاسي ګوندونه کوي د چا وزیران چې کابینه کې موجود دي.
ګران اوریدونکو، بوزو تاسو خیبر پختونخوا ته، چرته چې د خیبر پختونخوا په حلقه پی کې اتم کې نن زمینی انتخابات کیږي. د انتخاباتو یا د رای اچولو وخت سهار 8 بجو نه واخله، د ماښام 15 بجو پورې دی. او د الیکشن چارواکي وایي چې دغه سلسله به بغیر د څه وقفې جاری. 1,63,000 رجسټرډ ووټران دي په پی کې اتم حلقه کې، او 15 امیدواران چې نه یوازې د سیاسي پارټو بلکې آزاد امیدواران هم دي، د دې څوکۍ د ګټلو لپاره د یو بل سره په مقابله دي. مدثر شاه د نور حال وړاندې کوي.
د الیکشن کمیشن ویان سہیل خان ڈیوا ریڈیو ته وای د خیبر پختونخوا د صوبائی اسمبلی حلقې پی کې اتم کې بیګا د شپې 12 بجې انتخابی کمپاین تړل شوی دی او 12 مئی به انتخابات وي، او وای دغه حلقه کې د راجستر شو ووټونو شمیره 1,65,000 ده.
مجموعي تور باندې په دې حلقه کې 1,65,000 سره پاسا خلک باخپل ووټ استعمالوي. کوم نارینه ووټران دي هغه 65,000 شپږ نیم سوه دي، او د زنانه ووټرو تعداد چې دی هغه 55,000 8,75,000 سره پاسا. په دې حلقه کې عام تعطیل اعلان شوی دی. پولنګ بعد سهار 8 بجو نواله د ماښام 15 بجو پورې بغیر د وقفینا جاری وي.
او وای کم خلک چې پولینګ سټیشنونو کې موجود وي او خپل ووټ نه بیا چولې، هغه ته به د 15 بجو نه پس هم د ووټ اچولو حق ورکړي کیږي. زیاته وی الیکشن کمیشن د زمینی انتخاب لپاره ټول تیاریاں تر سره کړی دي. بکسې، انتخابی پرچې، مهرونه او داسې نور ضروری مواد په سهار وختي د پولیسو نگرانۍ کې انتخابی حوزو ته ورسول شي. او وای حلقه کې د انتخاباتو لپاره دوه کم سل پولینګ سټیشنونه جوړ کړي شوی دي چې د امنیت ذمواري به د پولیسو په غاړه وي، او که خدای مکه بده پیښه رامنځته کیږي نو امنیتي ځواکونه به هم چمتو وي.
د سکیورټي حواله سره پوره سخت انتظامات دي تر نشي دي، مطلب په دې کې چې کوم د سکیورټي ادارې دي نو هغه په دې پولیس سټیشنو کې د کم 50 پولیس سټیشنې هغه حساس ګرځولې دي، او یو کم 30 پولیس سټیشنې انتهایی حساس ډیکلیئر کړې دي، او باقی یو لیست پولیس سټیشن چې کوم دی نو هغه مطابق
یا نارمل او قریباً د ټولو سیاسي ګوندونو ترڅنګ ځینې آزاد امیدواران انتخاب لپاره امیدواران دي چې شمیره یې 15 ده. سرګند د 2 مئی 2013 کې په عمومي انتخاباتو کې د دغه حلقې نه د مسلم لیگ نواز ډلې ارباب اکبر حیات کامیاب شوی، خو نوموړی د روان کال په 16 مارچ د زړه د دورې له امله په حق ورسېدو. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو د ډیوه ریډیو بی بی شیرینې برخه او د ډیوه ریډیو د ټلویزیون برخه تاسو هر ورځ په ایشیا سیټ 3 فریکوئنسی 0000 باندې هم لیدای شئ. د دې نه علاوه د ډیوه ریډیو د ټلویزیون دغه پروګرامونه د خبری خپرونه چې د شپې 11 بجو پورې او د بی بی شیرینې د خویندو برخه چې د سهار 9 بجو پورې په ټلویزیون باندې خبریږي، نو دا تاسو د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې هم بیا لیدای شئ. تک ټول پروګرامونه پراته www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. راځو د ریپورټونو اړخ ته. د پاکستان په ترقی کې او اقتصادي پرمختګ کې زنانه څومره مهمه رول لوبولی شي، په دې موضوع باندې تاسو ته تفصیلي ریپورت وړاندې کوو. سړنکاران وایي، اقتصادي ماهرین وایي چې په پاکستان کې تقریبا 50% آبادی د ښځو ده، خو په دې 50% آبادی کې ډیره کمه شمیره یا ډیری کمی فیصدی ښځې چې دي هغه په عملی توګه باندې د پاکستان په اقتصادي په معاشي ترقۍ کې سنسه رول لري. دغه رول د وړوکي کاروبارونو په شکل کې هم دی چې ښځې په کور کې دننه واړه واړه کاروبارونه کوي، کاټیج انډستری چې ورته ویلی کېږي، او دغه برخه بیا د هغوی د نوکریانو په صورت کې هم ده چې ښځې په د جدا جدا څانګو کې نوکریانې کوي، په دفترونو کې، په کالجونو کې، په اسکولونو کې یا په نورو حکومتي ادارو کې. خو د موجوده نړۍ او د موجوده دور تقاضا دا ده چې ښځې څومره زیاته برخه په معاشي ترقۍ کې اچولی شي، هغه عمره هغه ملک بیا ترقی کوي. پاکستان کې څه صورتحال دی؟ دې ته کتنه کړې ده احسان محمد خان په دې رپورت کې.
په پاکستان کې چرته چې یوازې 40% زنانه د کار روزګار سره تړلې دي او په سنس شکل د خپل هنر او صلاحیتونو کارولو موقع لري، خو په مجموعي توګه دغه د معیشت جوړ ساخت داسې دی چې په 190 میلیونه آبادی کې نیمه برخه د خپلې خوښي او صلاحیت تر مخه موقع نشي موندلې. د معاشي چارو څېړنکار پروفیسر منظور احمد وایي، همدغه وجه ده چې زموږ معاشي صورتحال هم د خکېدو په ځای په خکته روان دی.
زمونږ چې کوم معاشرتی ډانچه مونږ جوړه کړې ده او یا کوم په هغې باندې مونږ کلک شوي یو، او هغې له بیا مونږ مختلف جوازونه هم پیدا کړي دي، د کلچر په نومو یا د مذهب په نومو یا د انسانیت په نومو یا د غلط او ټیک په نومو. نو که هغه تعلیم یافته هم وي او هغې کار خوښي هم، نو هغې مونږ یې نه پرېږدو. هغې په وجه لیبر فورس کې د دې عیسه چې ده نو کمه ده. د کمې په مطلب دا دی چې د لیبر فورس نیمه عیسه بېخي بار ده. نو دا هغې دا تجزیه چې ګڼې که پاکستان کې لیبر عیسه په روزګار شي نو دا ترقی به تیزه شي. دا خبره یې بالکل ټیک ده، دا د معاشي اصول او د هغې د قوانینو مطابق ده.
په پاکستان کې چې د زنانو کارکوونکو شمیره تر ټولو کمه ده، او یو لوري که د ټولنې لخوا جوړ رسمونه او روایت تونه پراته دي، نو بلخوا په هیواد کې د زنانه کارکونکو حفاظت پاړه هم کوم موثره قانون نه لیدل کیږي چې هم د دغه خپلې یاري زیاتره زنانه په کار روزګار کې برخه نشي اغسته. صباحت مشتاق چې هم د زنانه او کارکونکو د حفاظت د پاړه او ورته د کار روزګار د موکو ورکولو په لړ کې په قانوني امورو کار کوي، دیو رادیو ته په لار کې پراته د دغه خندانو په حق لا وایي.
زنانه ته ډېر ستونزې دي په دې روزگار سلسله کې، ځکه چې یو خو زمونږ په کورنو کې که مونږ وګورو نو زمونږ نارینه مشر دی، نو هغه اجازت نه ورکوي زنانو ته. بل څه زمکم داسې دی چې زموږ قانون هم زنانو په حق لګې زموږ په قانون کې هم پیچیدګیانې دي هغې کې هم زنانو پرمختګ نشته که څوک شکایت هم کوي.
د پاکستان دننه څېړنکاران وایي که د کار روزګار په میدان کې جنسي تفریق ختمولو په لړ کې مؤثره قانون سازي ترسره شي او په ټولنه کې هم هغه فکر او سوچ په وروستو لاړ شي کوم چې زنانه د کار روزګار کولو څخه لري ساتي، نو په داسې کې د پاکستان معیشت لکه د نورو آسیایي هیوادونو په بره تللی شي. یاد دی وی د ورلد اکنامیک فورم د 2014 کال راپور تر مخه پاکستان په نړۍ کې جنسي تفریق کوونکی دویم لوی هیواد دی، چرته چې دغه د جنس په اساس تفریق ډیر زیات دی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
نن اوریدونکو وړاندې کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه. نن مطبوعاتو کومو خبرونو لځای ورکړی دی تفصیل به تاسو ته بیانوي مختار خلیل صاحب.
د امریکې د آنلاین خریدونکي هافینګټن پوسټ نومي اخبار په یو تازه ګڼه کې د اسلام په نوم د داعش یا د دولت اسلامیه د جاري ظلمونو په حواله یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی، کوم چې د الجزیریا میډیا نیټورک د ډایرکټر جنرل سلاکار ایجاب الشهابی لیکلی دی. د مضمون سرخط ته په اسلام څوک ولاړ دي، راځئ چې د اسلام په لمن کې پټ ورانکاري راښکاره کړو. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پیرس او د بلجیم د حملو دا واضح پیغام دی چې د ګردی دنیا مسلمانان د لازمن سمدستی را پاسي او د اسلام بیرغ دی د توندلارو د لاس نواخلي، ځکه چې دوی د خپلې خونړۍ نظریې په حق د ګرځولو دپاره د جهاد د فلسفې د خپلې خوښې تشریح خلکو ته پیش کوي. د امریکې مسلمانانو له هم د زړه د خلاصه دا مطالبه پکار ده چې د ترهګرۍ وجوهات څه دي. مضمون زیاتوي چې حکومتونو، غیر سرکاري تنظیمونو، د مذهبونو ترمنځ د روغې رغبت ساتلو دپاره کارکوونکو ډلو او متعلقه مسلمانانو له لازمن په شریکه یو داسې تحریک شروع کول پکار دي چې د هغې دوه مقصدونه هر چا ته ښکاره کړی شي. یو خدا چې د اسلام اصلي سیره دنیا ته ښکاره کړي او د دې زړه پورې وضاحت وکړي، او بل دا چې د شر فساد او د نفرت نظریه رد کړي، د کمی چې ورانکاري د شر فساد قتل غارت او د نفرت خورولو دپاره تبلیغ کړي. هافینګټن پوسټ کې چاپ شوی مضمون کې د یونیورسټي آف کالیفورنیا برکلی د پروفیسر ایم سټیونز فیش د خلی لیکلی شوی دی چې د اسلامي توندلارو د ترهګر حملو ورستو مسلمانان باید چې د دې خلاف په لارو کوڅو کې مظاهری وکړي، ځکه چې دا خلک نه یوازې زموږ ولې خپله د مسلمانانو هم دشمنان دي. خو ښاغلی سټیون فیش زیاتوي مسلمانان غالباً چې د دې توندلارو مسلمانانو د ویرې احتجاج نه کوي، خو په دې د مسلمانانو او غیر مسلمو ترمنځ نااعتباري او شکوک او شبهات نور هم زیاتیږي. ایهاب الشهابی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د شیکاګو یونیورسټۍ د پولیټیکل ساينس پروفیسر رابرټ پیپ خپل یو کتاب کې د خودکش ترهګرۍ د وجوهاتو تفصیلي مطالعه او ذکر کړی دی. د کتاب عنوان دی د نصرت دپاره ځان وجل. د کال 1980 نه د کال 2003 پورې د شبو خودکش حملو د جمله او معلوماتو راغونډولو نه پس دا نتیجه اخذ کړی ده چې دې حملو کې د زیاتو حملو شاته د خودکش بنی آدم خپله ګوندۍ کې د بېوسۍ د جون تیرولو جذباتو. پروفیسر پیپ وایي چې د ترهګرۍ د لاسه راولاړو حالاتو کې د بدلون راوستو دپاره لازمه ده چې مسلمانان د ترهګرۍ په سببونو ښه د زړه د خلاصه بحث مباحثه وکړي. پروفیسر پیپ زیاتوي چې ډېرې ترهګر حملې د غربي ملکونو د فوجي عملیاتو او د مداخلت په جواب کې کیږي. په دې لړ کې د عراق جنگ د ترهګر حملو لوی سبب دی. هم د عراق د جنگ د لاسه القاعده او دولت اسلامي غوندې تنظیمونه راپورته شوي دي. ایهاب الشهابی خپل مضمون د پروفیسر پیپ په دې تجزیه ختم کړی دی چې امریکې په عراق کې د سر دوباره ودانۍ په کارونو شپېته ارب ډالر خرچ کړي دي، خو د بد انتظامۍ او د دوکو داکو له سببه دا ټول رقم اوبو ته غورځېدلی دی، او دا شان د ډس خوړلي معیشت او د بېروزګارۍ د لاسه عراق اوس ترهګرو ګوندونو له د جنګیالو د برتي کولو یوه زرغونه سیمه ده.
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو سارانه خبرونه تاسو واورئ دی په لکسات کې د خبرونه سر ته رسیږي خو د دې پس به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ د ماخام شپږ بجو نه واخله د شپې تر دولسو بجو پورې به د ډیوه ریډیو تازه خبرونه او خوندور پروګرامونو سره ټول همکاران یو واری بیا تاسو وړاندې راځي تر هغه وخت پورې اجازه غواړو تعالی پامان.